ستړي مشي دا مشال ریډیو دے دلالونو په وطن کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په دیروستي خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. افغان چارواکي وایي چې په بهرنو سرتیرو د بریدونو په تور یو شمیر افغان سرتیری نیول دی. راپور په لرو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر رشید عبد الله وایي چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره دی ولست رامخ کشي. حکومت وایي د باجوړ د سالاردونه په دریو ورځو کې 2000 کورنۍ بے کوره شوې دي. د نړۍ افغانستان او قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو. په اول ورځو فرخند وزیر ته چې خبرونه ته وورو.
افغان چارواکي وایي په نیټو ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو حملو له وجې یو شمیر د افغان امنیتي ځواکونو عسکر نیولي او یا یې له کاره لرې کړی دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په پرونی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او یا ژوبل. او د امریکایي صدر باراک اوباما ډیموکرات ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځني قومي کنونشن پرانیسته کړی ده. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په نیټو ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو حملو وروسته په سلګونه عسکري نیولي او یا یې د امنیتي ځواکونو نه وستل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل دغه حمله د افغانستان حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تیرې تور په ورځ امریکایي پوځ ویلي وو د دوی خاص ځواکونو د سناسه 1000 افغان پولیسو روزنه هم ودرولې چې دا شان د موجوده امنیتي ځواکونو په اړه پلټنې وکړي. په روان کال کې د ډیر شو زیات داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې افغان امنیتي ځواکونو په بهرنو عسکرو ډزې کړې دي چې پکې 15 سلويخت بهرني عسکر وژل شوي دي. وسوالو طالبانو په دغو کې د زیاتره حملو پلان منلي او وایي دوی په پوځ او پولیسو کې خپل جنگیالي ګټ کړی دي. په افغانستان کې مېشت نړیوال 16 ساعتي ځواکونه احساب وایي نن دغه هیواد په شرقي سیمه کې د هلیکاپټر د لویدلو په پیښه کې د دوی دوه عسکر وژل شوي دي. د دغه وژل شوو عسکرو د پیژنګلو په اړه لاس نه دی ویل شوي. دا پیښه په لوګر ولایت کې رامنځته شوې. وسوالو طالبانو ویلي دوی دغه هلیکاپټر په نخه کړی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دور بابا ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د جنازې په مراسمو ترسره شوې په کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا او یا یې ژوبل کړی دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې استازي په دغه برید کې د سیمې په استخباراتو د لاس لرلو تور لګوي. د دور بابا ولسوال همیشه ګل چې په دغه برید کې زوی وژل شوی او په خپل هم ژوبل شوی مشال ریډیو ته وایي
ما یو زی مشه زی مشه چوایم کې او ورور ما زخمی شه چې هغه کې هم سخت دی. یاره څو ځلې دې کړی شوې چې سندمو کې دې ځکه چې دا اجل خېلم کې مړی سمو خېلم کې مړی ځنې خېلو خورا کم کې مړی نو دې ځکه پر بر معلومات هم نشي خدا ته دروا با اول څه تل څه څنګه خاطر او بل څه څنګه کوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاذي عبدالغفار کایل اول په دې برید کې وسوال طالبانو د سیمه استخبارات لاس لري. اخوا طالبانو د پرونی برید ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي د باجوړ د سلارزو سیمینا د تیرې بدمنې او پوځي عملیاتو له عمله 2000 کورنۍ په کړه کولو مجبوره شوې دي. د فاټا د کمی سملې غړې او د سفران مرکزی وزیر شوکت الله په دې اړه وایي
تقریبا د سری چته وای چې 2000 نه زیات فیملی نه دي. نو یو فیملی زمونږه د باجوړ فیملی چې اډه رغټه ده تعداد د خلکو زیات دی او خلکو په خپل کورونو کې کېنولي خپل اجره او ته خالی کړی دي. هم په غسل ارزو کې
د باجوړ او نورو قبایلی سیمونو د پوځي عملیاتو له عمله په زرګونو خلکو د خپل کلو نه کړی کړی دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر ولسمشر محمد مرسی وای په شام کې د بدلون وخت راغلی. مرسی چې د مصر لومړنی آزاد منتخب شوی ولسمشر دی نن یې ویلی باید د شام صدر بشر الاسد د تیر نږدې تاریخ نه زده کړې وکړي او زیاتوي باید اسد له دې چې ډیر ناوخته شي واک پرېږدي. مرسی دا خبرې په قاهره کې د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې کړې دي او زیاتوي د شام د شخړې هوارول د عربي نړۍ ذمہواري جوړیږي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځنی کمی کنونشن پرانیست کړی دی. اوباما به د راتلونکو نومبر په انتخاباتو کې د خپل حریف میت رومنی سره مقابله کوي. میت رومنی د میساچوسټس پخوانی گورنر پاتې شوی چې تیره هفته د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوار په توګه نومول شوی دی. د کنونشن پرانیستې وروسته د ډیموکرات ګوند مندوبینو د امریکا په مالدارو خلکو د ټکس زیاتولو پالیسي اختیار کړه او په دغه وخت کې د همجنسو د ودونو د حمل د ځای کولو تایید هم وکړه. کنونشن ته د په وینا د باراک اوباما د وینا وروسته د باراک اوباما میرمن میشل اوباما چې وویل هغه خپل کور کې یو مخلص خاوند او خیال ساتونکی پلار دی، نو ځکه اوباما د کام د مشرۍ باور پکار دی. په دې غونډه کې با نن د صدارت لپاره باراک اوباما او د نائب صدارت لپاره جو بایدن یو بار بیا په رسمي توګه امیدواران ونومول شي. دا کنونشن با د زیارت په ورځ د اوباما او جو بایدن په تقریرونو اختتام ته ورسیږي. نن د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په چین کې د دغه هیواد د صدر هو جنتاو سره ملاقات کړي. نوموړي دا مهال د چین په دوه ورځني سفر ده. د خپل وینا په وخت میرمن کلینټن وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مضبوطو بنیادونو قائم دي. نوموړي سره په یو ګډ خبري غونډه کې د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جیچی ژمنه وکړه چې د جنوبي چینی سمندر په سیمه کې به مسلې نه وي. د دې نه وړاندې میرمن کلینټن په انډونیشیا کې د جنوب شرقي ایشیایي هیوادونو د تنظیم یعنی آسیان په غړو غږ کړی و چې د جنوبي چینی سمندر په تنازع کې دی په اتفاق ودرېږي. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو کې د خوراک نړیوال تنظیم، د خوراک او کرنې تنظیم او د کرنې د پراختیا نړیوال فند پرون خبرداري ورکړه چې د خوراکي موادو د بیو یو دم جګېدل به د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په امریکا کې چې د نړۍ په کچه د غلې د پیدا کولو ستر هیواد دی، د سختې وچکالۍ له وجې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې د حد نه زیاتې شوې دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو د فرخنده وزیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادی. افغان چارواکي وایي چې په بهرنو ځواکونو د بریدونو په تور یې یو شمیر افغان سرتیری نیولې دي.
بعد از اینکه یک مقدار خارطات هم از غلط طبیعی برآمد که نیم ماه قبل به این طرف
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وای ترهګر ځکه نه صدا کیږي چې
داسې گواهان پیدا کولو کې مسلې دي، انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي، بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا هغوی اړخ نه ګوي مطلب دی چې رانی شي نو مشکلات یې خامخا.
د قبایلي سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله وای د باجوړ نه په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي.
وزر نزیات فیملی نه دی، نو یو فیملی زمونږه د باجوړ فیملی چې اډه رغټه ده، تعداد د خلکو زیات دی او خلکو په خپل کورونو کې کېنولې، خپل اجره وته خالی کړی دي. هم په غسل ارزو کې
د نړۍ افغانستان او قبایلی سیمو پاړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ پنی غوړی د رښتیا غړای ده. او د دې رښتیا غړای د سر خبر ته ورجو. افغان چارواکي وایي چې په بهرنو ځواکونو د بریدونو په تور یو شمیر افغان سرتیری نیولې دي او دغه سره د افغان ځواکونو د لړۍ نه وېستې دي. معصوم میوان پی نور تفصیل لري.
د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه پورت په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغو کسانو له پیژندل کېدو سره پر بهرني سرتیرو د حملو خطر هم کم شوی دی. شغلی اعظمي وویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي.
بعد از اینکه یک مقدار خارصات هم از حالت طبیعي برآمد از چندین ماه قبل به این طرف
وروسته تر هغه چې لسو میاشتو رئیس دغه ډول پیښ ډیر شوه، د دفاع وزارت په خپلواک او ګډه توګه لو میاشتو رئیس په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دغه څېړنو لمخې مونږ وکولای شو چې د یو شمیر خلکو په اړه اسناد پیدا او وینیسو. دوی اوس په زندان کې دي، پر یو شمیر نورو شک لرو، خو په اړه کافی اسناد نشته. زموږ څېړنې په جدي ډول روانې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ورسته تر هغه په دې اړه د خپل استخباراتي فعالیتونو د ډېرېدو خبرو کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر نړیوالو پوځیانو حملې ډېرې شوې او افغان او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه اندېښنې وښودلې. ښولې. افغان نړیوالو چارواکو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د ایساف ځواکونو چارواکو دوه ورځې مخکې په کابل کې خبري اعلان وویل چې پر نړیوالو سرتیرو د افغان سرتیرو لخوا د حملو د مخنیوي لپاره د افغان لوري سره خپل استخباراتي معلومات ډېروي. د پوځي او امنیتي چارو شمیر پوهاند دغه ډول پیښو ډېر مسؤلیت پر نړیوالو اچوي، ځکه د دوی په خبره د ملي اردو او پولیسو شمیر ته یې پام وکړ، نه د هغوی پېژندګلوي ته. د دغو پوهانو له ډلې امر الرحمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتي هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای سي چې استخباراتي ادارو ته ډېر واک ورکړل شي.
زه بیا هم پرې باندې باور لرم، هغه صورت باندې چې دوی حقیقتا د کشفي او استخباراتي څانګې ته د موږ صلاحیت زیات ورکړي، امکانات د کاري زیات ورکړي، او دوی برلاسي په خپل کار کې بیا هم د احمد او د محمود د قلم او یا د اوامر لاندې نه وي، کېدلی شي چې ډېر کم وخت کې دغه مسله حل شي.
د راپور نه له مخې تر روان کال له پیله تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو سرتیرو څه باندې ډېر حملې شوي او تر څلوېښتو ډېر نړیوال سرتیر پکښې وژل شوي. د امنیتي چارپوهان وایي که د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړۍ د نفوذ مخنیوی په ښه ډول ونه سي، نو پر افغان امنیتي ځواکونو به په ملي او نړیواله کچه بې باوري ډېره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د دغه صوبې په سوات او نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو په ترهګرۍ کې ککړ ګڼ شمیر خلک نیولې دي، خو د دوی خلاف په عدالت کې ګواهی ورکولو ته څوک تیار نه دي، نو ځکه دغه خلک په عارضي بندیخانو کې بند یا د عدالت د لارې خوشې کولی شي. د دې لپاره صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د پراسیکیوشن یا د سزا ورکولو تفتیش عمل به نور هم ښه کولی شي. په دې هکله زموږ خبریال خالد خان د پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پې برابر کړی.
د پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله ویلی دی چې ترهګرو ته یقیني سزا ورکولو دپاره صوبایي حکومت د پرازیکیوشن او تفتیش عمل په نوي او سانسي بنیادو کوي او د ترهګرۍ په ضد عدالت یا انټي ټیرورست کوډ قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته د تحفظ سره سره به د دوی تنخواګانې او مراد هم زیاتوي. ارشد عبدالله وویل چې امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ په جرم کې په سوونو خلک نیولي دي، خو د څه خاص قانون د نشوالي په وجه دغه سان خو یا په عارضي بندیخانو کې بند یا د عدالت تلارې خوشی کړی شوی دی. د زیات کړه چې ترهګرو خلاف عام وګړي په عدالت کې گواهی ورکولو ته تیار نه دي، نو ځکه زیات تر خلاص شي
داسې گواهان پیدا کولو کې مسلې دي، انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي، بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوی اړخ نه گوئی مطلب دے چیرانی شنو مشکلات ای خا مخا بل پولیس و بخیر خپل کیسز جوڑی، خو بیا دا پولیس و سمر خط کیس جوڑ کی اگر چی کم کسان کو پارمی ایکشن کی نیولی، نو مطلب دے چی پکار چی سیکیورٹی فورسز چی کم دیا کی گوئی ور کی مکا گوئی گوئی ور کل تا تیار نی، نو مشکلات خو بیاشتا.
ارشد عبدالله زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا کابینه په تیره غونډه کې دغه پریکړه کړې ده چې ترهګرۍ په ضد عدالتونو کې به قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته زیات تحفظ ورکول شي او د دوی مراد به هم زیاتول شي. دغه شان سرکاري وکیلان یا پراسیکیوټر به د نیولو ترهګرو خلاف زیات پلټنې کوي او د دوی خلاف به زیات نه زیات ثبوتونه راغونډوي.
داسې مونږ ویلو چې ججز او پراسیکیوټرز لپاره سکیورټي ښه کوي، پراسیکیوټرز انویسٹیگیٹرز تا ججانو تا دا انٹی ٹیرس کورٹس لگا پراپر سیکیورٹی پروائیڈ نشی، نو تراغ پورے خاطر خوا نتائج نشی رات لے.
پا پی خور کی دا امریکی کونسل گرے پا گاڑو زان مرگی برید باندی دا پختونخوا دا قانون وزیر پا سخت ٹوکی کی غندن اکڑا او وی وائل چی دا غشان پیخی پا ٹول نڑے کی دا حیوات بدنامی جوڑی گی.
بلکل دا خو زدا ویل غوانم چی دا افسوسناک واقع دا صوبے دا پارا دا ملک دا پارا پا دنیا کی سخ خبرنان نامینه کی زمونگا او دادا چه سفارتکار ہوتا تحفظ اور کل حکومت ذمہ واری دا کوشش کو انشاءاللہ چه داسه واقعات ونش.
ارشد عبداللہ په وینا صوبائی حکومت او امنیتی ځواکونو تر اوسه پورې چې څومره پترخ غره کې ککړ بندیوان عدالت ته وړاندې کړی دي، نو پاغه کې 2.5% خوشی کړی شوی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه.
اتلان په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم درېو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم څلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم څلورو بجو،
د سندرو امیل
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو دغه ټولې خبرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لستلې هم اوریدلی شئ. ورځو د خبرونې په دې برخه کې باجوړ ته. د باجوړ د سالاردو سیمې بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی سره مرستې نه کوي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د باجوړ په سالاردو سیمه کې د طالبانو له حملې وروسته د نامنې له کبله څه دوه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. نور تفصیل په سره ظهیر لري.
د حکومتي چارواکو په وینا چې د باجوړ سلارزو سیمه کې د طالبانو د حمله او لدی روستو د نامنې لوجې 2000 کورنۍ بې کور شوې دي چې د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. د فاټن د قومي اسمبلی غړي او د سفران وفاقي وزیر شوکت الله مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل،
تقریبا د سړي چې ته وایې چې 2000 نه زیات فیملیان دي. نو یو فیملی زمونږ د باجوړ فیملی چې اډه رغټه ده، تعداد د خلکو زیات دی او خلکو په خپل کورونو کې کېنولي، خپل اجره ته خالی کړی دي. هم په سلارزو کې
د سلارزو سیمې د پښت یو سیدونکې د دې حالات په بابلا مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
حالات چې داخلك رااله او زمونږ لکه لازم خپل رونه دي سلارزین دي او به زموږ سره شتیم دي، نو موږ په خپل کورونو باندې راکړو او مطلب دا چې دا غو د روټي پروګرام د بیمارانو پروګرام
د غرم په پښت کې مش متاثرین وای چې دوی سر حکومت تر اوسه هیڅ کس ما مرسته نه دا کړي. یو تن مشال ریډیو ته وی،
زمونږ مدام خان دي موږ چې کم نه باراني کاندرو دراغلي چې زمونږ چې کم نه دلته د پاس روان طالبان رالو د لکه له فوجو او طالبان وی چې په دسته باندې دغه شي د لکه وله چې خراب نشه په زغوی سره وی صدقه شان نه راغ بشتاره نه راس بل صدقه شان پاکه ګذر وته حکومت زموږ هیڅ سم نه دي کړي موږ یو پښتون نه دا کړي.
کله چې مشال ریډیو د وفاقي وزیر شوکت الله خان نه دا و پختل چې اولس وای چې دوی سر حکومت هیڅ مرسته نه دا کړي، نو دا وې
پرم وزیر اعظم سره ټول پارلیمنتیرین کې ناستلو او هغه تم دا خبر وکړه چې موږ ته هغه د امداد پکار دي او سبا ان شاء الله تاسو به خبر شي چې تل امداد مورسیږي تل به سامان مورسیږي. لوکل انتظامیه نه چې څومره کېدل هغه په هغه کې کړی دي او خلکو تعداد زیات دي او وسایل کم دي، نو سبا نه به ته وسایل هم زیات شي.
د ځای خلکو په وینا چې د تیر شپې راهیسې ډزبندي شوې ده او د راتلونکو دوه درې ورځو کې به حالت په قابو کې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت تیرونی خبرداري ورکړی و چې هغه افغان کډوال چې د رجستریشن کارډونه نه لري د زر تر زر خپل هیواد تستانه شي. بل خو له سمو دی راهیسی د پاکستان او افغانستان په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتری خواري روان دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودي او په پوله د حملو په اړه په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله د افغانستان د سفیر عمر داودزی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودي په اړه د پاکستان حکومت په سرکاري توګه صدریز لري. نو هغه وایي
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې هغه مهاجرین چې رجستر شوي هغوی به په زور نه وباسي، هغوی به دوباره رجستر کیږي ځکه چې هغه د بین المللي قوانینو د مخې هغوی باید داوطلبانه توګه باندې بیرته ولاړ شي. البته هغه افغانان چې رجستر نه دي من حیث د مهاجرینو، د پاکستان حکومت وایي چې هغوی یا باید پاسپورټ واخلي او ویزه ولري یا باید وویستل شي. زموږ تشویش، خصوصا زما تشویش من حیث د افغانستان سفیر په پاکستان کې، دا دی چې کله پاکستان د دولت پساته داس خبرې شپل کی چې موږ مهاجرین وباسو که هغه رجستر شوی که غیر رجستر شوی، بیا دانو یو زمينه مساعده شي پولیس ته د پاکستان او پولیس بیا مهاجرین تنګي. دا تیر دوه ورځې کې د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه معلومات راغلي چې پولیس افغانان تنګي. موږ هیله مند یو چې حکومت هم خپل وعده پوره کړي چې موږ سره وعده کړی چې پولیس به افغانان نه تنګي، مهاجرین به نه تنګي، او که پولیس د پښتونخوا زمونږ غاوري موږ ورنه د هیله د چې من مهاجرین دا دوی ورونه دی او دوی تنگول بند کی.
د سفران وزیر هم دا خبره کوي چې بین المللي چې کوم قانون د هغې مطابق یو غیر رجستر وګړی هغه په بل ملک کې اوسېږي نو هغه غیر قانوني د هغې وتل په کار دي. نو چې دا کوم غیر رجستر خلک دي د یونیسیار تر مخه قریبا د دوی تعداد هم 1,000,000 ته رسېږي، نو دوی د رجستر کولو دپاره ولې څه هلې ځلې نه کوي؟
نو دغه چې د دوی ورته غیر رجستر دي هم ګرچې موږ ته ټول افغانان یو شی دي رجستر شوي غیر رجستر شوي په نوم یې موږ نه تقسیمو، خو دا چې دوی وایي چې دا غیر رجستر شوي نو دا خو نن غیر رجستر شوي نه دي، دا خو د دوی په ادا چې 1,000,000 دي نو دا خو د څو کلو رئیس دلته اوسېږي. نو زموږ هیله ترې نه دا ده چې په دغه اخر وخت کې چې اوس افغانستان په جوړېدو دی هلته سوله راغلې ده او هلته آبادي راغلې ده، موږ غواړو چې زموږ افغانان بېرته لاړ شي خپل ملک ته، او هغه چې نه دي راجستر هماغه افغانانو نه زموږ هیله دا ده چې هغوی زر تر زره خپل قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي، پاسپورټ واخلي یا هم لاړ شي افغانستان ته، پاسپورټ دې واخلي په ویزه دې راشي پاکستان ته، تر څو دوی هم آرام اوسېږي او د پاکستان حکومت هم ورسره نه وي په مشکل اخته.
سفیر صاحب تاسو خبر وکړ چې په افغانستان کې لکه اوس امن قائم شوی دی، دلته چې دا قریبا 1,000,000 راجستر او 1,000,000 غیر راجستر افغانان چې کوم دي، نو دوی ته به څه ویل غواړي چې آیا دوی واپس افغانستان ته لاړ شي خپل ملک په آبادکارۍ کې برخه واخلي؟
امن خو قائم دی، امن شته دی، ځکه هلته 25,000,000 افغانان اوسېږي. که امن نه و نو هغه 25,000,000 څنګه اوسېږي؟ هغوی چې اوسېدلی شي د هغوی ژوند چې تېرېږي د هغوی ګزاره چې کېږي د دې مهاجرینو هم کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ دغه مهاجرین دا اکثر یو دوه نسله دلته پیدا شوي دي، دلته لوی شوي دي، دوی دلته مخته شوي دي، عادتا دوی مشکل لري بیرته تلو پیسې کې. دوی نه موږ منیز د دوی د حکومت موږ ورته دا مشوره ورکو چې څومره چې زر وکولی شي د خپل ملک ته دی ولاړ شي، هلته د خپل ژوند سره جوړ کی، ځکه افغانستان د دوی ملک دی.
سفیر صاحب یو پښتنه دا کومه چې کوم د پاکستان افغانستان کوم سرحدي سیمه د کباجوړ د کومند قدیر هغه طرفونه حمله کی، دلته نه پاکستان جوابي کاروایی کوي، افغانستان حکومت خصوصا په کونړ کې دا غډیر کیږي چې پاکستان له خوا په موږ باندې راکټ داغله کیږي، نو په دې حواله پاکستان حکومت سره خارجه وزارت سره خبري شوې دي.
او دا ډېر تاسف خبره ده چې په دغه منطقه کې توپونه وریږي او بعضی وخت هوانونه وریږي، دا ډېر تاسف خبره ده. هیله ده چې دا هر څوک وری ډېر زری بند کی، که دا مسلمانان یې په خپل مسلمان ورونه دي دا نه وری، او که پاکستانیان یې افغانان یې ورونه دي په افغانانو دي نه وری، او که طالب هم بل اخر خدام دی زید موږ ته دا هیله لرو چې دا توپونه او دا بند کی، دا د هیڅ په خیر نه دي.
نو پاکستان حکومت په دې حواله سره تاسو ته یقیندانی درکړی ده؟
او بارها بارها چور سره خبري شوې دي. اخرین ځل خوزمنګ رئیس جمهور د پاکستان رئیس جمهور ته دا خبره په عربستان سعودي کې د روزي اخر کې چې وای سي کانفرنس ولته ورته یاد اوري کړل او وعده وکړل چې دا به بند شي. ولته عملا موږ چې وینو هر ورځ راپور راځي چې دا توپونه او دا هوانونه داشته دي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د سکاوټس کامی ورځ مانځلو په وړومبۍ ورځ نن د پېښور په صدر بازار کې د فاټا د هلکانو د سکاوټس تنظیم د سکاوټس په ذریعه په قبایلي سیمو کې د امن لپاره یو لاریون وکړو چې پکې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو زده کوونکو ګډون وکړو. په دې هکله د پېښور نه شبیر احمد جان ته وغږیږو.
په دې لاریون کې د قبایلي سیمو په سلګو زده کوونکو برخه درلوده. د پېښور قیوم سټېډیم نه دغه واک پیل شو او د صدر بازار په دواړو اړخونو د ګرځېدو وروسته هم په قیوم سټېډیم پای ته ورسېدو. د دغه واک مشري کوونکي د ګورمنټ های سکول عملکوټ کونوم ایجنسی یو استاد او د سکوټس مشر عاشق علي مشال لیړو ته وویل چې د سکوټس په ذریعه دوی په قبایلو کې د امن ناوستلو لپاره هلې ځلې کول غواړي.
کوشش دارې چې په دې په ذریعه سره مو مطلب دارې چې دنیا ته وښیو چې موږ پر امن خلک یو. عام تاثر دارې د فټه په متعلق چې د کې دهشتګرد دې دې کې مطلب درې څلور سره هم موږ دا ثابت کوو چې د قبایلی سیمې خلک ته دي هغه پر امن خلک دي، چې د هغه ژوندې ثبوت دالې چې دا اټول بجاوړ نه تر وزیرستان پورې افر حکم دي، دا اټول دې کې شامل دي او دې الکار ور کړي او چې دې کې مطلب دا یو هفته د امن هفته حکومت سکاټ هفته دي دا موږ نه کوو.
هم دې لارون کې ګډون کوونکې د کورم ایجنسی د سرکاري سکول یو ځکونکې فیاض علي مشال لیډو توای چې په قبایلو کې د امن لپاره د سکوټس کردار ډېر مهم دی او دوی به هڅه کوي چې سکوټس په ذریعه د امن پیغام نه یوازې قبایلو کې بلکې په ټوله نړۍ کې خور کړي.
امن کې د سکوټ دا کردار دی چې اوس مو وطن د ورغونه کې ځلیږي. دیو جنې چې مو کېل کود سکوټ اور نه بیٹھنا پرېدا والا او دهشتګردۍ شروع شوه. هم حکومت ته د هوس کوو چې دی امنی او باقاعده کور پر دغه ته توجه ورکی او سکول کې دا پروګرامونه رایچ کی او مو د سکوټ ولاته د پریمون فیسلټی فراهم کی سمو د امن رول مو کلم سره شوق ته کمو ته د ټول سہولیات ملو شي مو بولوي تر کې ته ورسی
د مومند ایجنسی علی خان مومند په دې لړکی ویل چې د نن نه دوی د سکوټس قومي هفته مانځي او د ټول هفته کې به دوی نه یوازې د قبایلو په بیلابیل سیمو کې لاریونونه کوي بلکې دغه سیمو سکولونو ته بځي او زده کوونکي به د امن لپاره هڅوي
مختلفو سکولونو ملکان راوستي د سکوټ لپاره د سکوټو ناره داره چې امن نو مختلفو سکولونو کې به موږ د سکوټ په ذریعہ باندې د امن پروګرام خورو او دا ترغیب به ورکو تربیت به ورکو چې د سکوټ په ذریعہ باندې په موږ په جنسي کې په مخاص کې مومند جنسی کې امن راشي او خلک پر سکون ماحول سره خپل تعلیمي ادارو ته راځي او خپل زده سبق حاصلوي بغیر سوجکو
یادونه ول دا چرنن د روانې میاشتې تر یو لسم نیټې پورې د سکوټس قومي هفته منځل کیږي او د سکوټس دغه غړي وایي چې دوی به سبا له قبایلي سیمو بیلابیل ځینو کې لاریونونه کوي او د هغې نه علاوه به د ټولو ایجنسۍ او د نیم قبایلي ایجنسۍ بیلابیل سکولونو ته هم ځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو ملکنډ ویژن ته. په ملکنډ ویژن کې د عدالتي نظام د مضبوطولو او ولسی وګړو ته په انصاف ترلاسه کولو کې د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د نړیوالې ادارې او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د یو ارب او څلوېښتو کروڑ روپو یو لوزنامه لاسلیک شوې ده چې به پرې د عدالتي نظام او پولیس نظام د ښه کولو کارونه کولی شي. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په ملکنډ ډیویژن کې د عدالتي نظام د مضبوطولو او لسی وګړو ته په اسانه د انصاف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د دې لوزنامې په اخره د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ان ډی پی د قانوني چارو د سنګي پروګرام افیسر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د شاوخوا یو ارب او څلوېښت کروڑ روپو یو لوزنامه ده چې څه د پاسه یو ارب روپۍ پکې یو ان ډی پی ورکوي او نورې به د خیبر پښتونخوا حکومت ورکوي او د دې د لارې به د ملکن ډیویژن په وزیلو کې دوی د عدالت او انصاف نظام د مضبوطولو کارونه ترسره کوي.
دا چې کوم د یو ان ډی پی او د صوبای حکومت ترمنځ دا کوم معاهده وشوه، سټرنتنینګ رول آف لا ان ملکن پروګرام دی چې کوم زموږ چې کوم د عدالتي نظام دی، جوډیشل سیستم دی، دا غي مضبوطو لپاره دا پروجیکټ کار کوي او پېښور ای کوټ او چې کوم ضلع عدالتونه دي داغه ججانو د کوټ سټاف ټریننګ دی، داغه چې کوم سیستم دی، په کوم سیستم کار کوي، هغه سیستم کیسه بهتري راوستي شو، داغه چې ریسرچ کولای شي، چې کوم عدالتونه دی، داغه چې کوم خسته حالي دا
د یو این ڈی پی د قانوني چارو د سنګي د پروګرام افیسر اشرف خان په وینا دوی به د مقامي جرګو هم د عدالتي نظام د مضبوطولو او لسته په اسانه د انصاف ترلاسه کولو په لړ کې د هغي روزنه کوي او د پولیس د پلټنو د نظام د خکولو لپاره به هم د پولیس روزنه کوي.
انویسټیګیشن او شی کرائم سین چې کوم کیږي هغه هغه پولیس څنګه افیکټیولی هندل کوي.
هو آیا د دې پروګرام نه به سګټي ترلاسه شي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سوات د سیمې بزرګ او ملتپال سیاستوال افضل خان لالا مشال ریډیو ته وویل
زموږ عبد چې کوم نه دا هغه سپریم کورټ د چیف جسټس تحت ده کنه، او دا شبو د چیف جسټس های کورټ چې کوم نه تحت ده، نو آیا هغه سره منلې دي؟ هغه به دی یو لارې ودا خو نه پولیس چې کوم دی، نو آیا دا هغه یزو اتورټی چې کوم دی انټیریر منسټران چې کوم دی هغه منلې ده سره چې دا چې وشي؟ خو هغه منلې یې او چیف جسټس صاحبانو منلې او هغه ودا ولار خو دی نه خو به
د یو این ڈی پی د چارواکو په وینا د دې پروګرام د لارې به د هغه کسانو سره هم مالی مرستې کولی شي کوم چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره د عدالتي مقدمو د چلولو وس نه لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ټوله ونی دي خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلې او هم لوستلې شئ. درنګ شبکې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي خبرونه د پاره ورجو فرخنده وسیبته.
افغان چارواکي وای په نیټو ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو حملو له وجې یو شمیر د افغان امنیتي ځواکونو عسكر نیولي او یا یې لکاره لري کړی دي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یو هلیکاپټر د غورځیدلو په پیښه کې د حساب دوه عسكر وژل شوي. طالبانو ویلي هلیکاپټر دوی په نخښه کړی. د افغانستان د ننګرهار ولایت په پولیس مرګبرید کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوي او یا جوبل. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وای د ترهګرو خلاف د مقدمه مو په تحقیقاتي عمل کې اصلاحات کوي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ډیموکراټیک ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځېنی قومي کنونشن پرانسته کړی دا. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په چین کې د صدر هو جینپینګ سره دیدل کتل کړي. نو موري ویلي د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مضبوطو بنیادونو قائم دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي ویلي باید د شام صدر بشار الاسد زر تر زر واک پریږدي او عربي نړۍ دغه هیواد مسله هوار کړي.
اوردن کو لون خبرونه مو د فرخنده وزیر نوریدا او را دي چوس پر شو پاکستان ته چې دغه هیواد د کورونو مطبوعاتو په زینو اداریو کې سره غلي دي. اسلام آباد کې سراج ظهیر ورته کتنه کړي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د رواني میاشت په دویمه اونۍ کې د ماسکو په سرکاري دوره روان دي. ادارې مخکې لیکي چې لدې وړاندې کال 2003 کې په خوانه پوزي حکمران جنرال پرویز مشرف د ماسکو په سرکاري دوره تللی وو، خو هغه وخت صدر هم وو. نو د پاکستان د کوم پوزي مشر د لومبۍ سرکاري دوره ده. ادارې چې د سول جنگ روستو د پاکستان او روس په تعلقاتو کې ډیر پرمختګ شوې دي او اوسنۍ دوره په داسې وخت کې کیږي چې د بلې میاشتې په پیل کې د روس صدر به د پاکستان په دوره راځي، چې لکبل به د روس او د پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د یو نوي دور پیل وشي. ادارې زیاتوي چې داسې وخت کې چې امریکا او ناتو د افغانستان د وطن لپاره تیاری کوي، نو که یو پلو د ناتو او امریکایي پوز په واپسي کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، نو بل پلو روس هم دې کې ډېر غوړ کردار لوبولې شي. اداریا اخري کې لیکي چې د دې په شامنځر کې د روس او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو یو نوی پړاو او یو ځلاند باب خلاصېدونکي دي. نو هیله ده چې د ارمی چیف او د روس صدر د دورې لکبل به د دوانو ملکونو ترمنځ لریواله ختم شي. مشرق پرسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پوز 15 کال وروسته درا دمخیل کې کنټرول ترلاسه کړي دي او په دې دوران یې 1300 شرخوخي وجلې دي او د غرنګي 800 کسان د دوی سره د تعلق په تور کې نیولې دي. ادریلی کې چې د حیرانتیا خبردار چې د صوبایي دارالحکومت پیښور او کوهات پسند کې پرته د سیمه 15 کال د حکومت کنټرول نه بهر وا او واپس د دې سیمه په قابو غسلو کې ورته 15 کال وخت ولګېدو. اداري مخکلي کې چې یقینا دا د ستاینې وړ خبره ده چې فوز د سیمه د شرخوخونه خالی کړه، خو څو حکومت له پکار ده چې درې دمخیل ته پوره توجه ورکړي او د دې سیمه دا کنټرول دې برقرار وساتي. دا سینه چې یو وار بیا شرخوخی راپورته شي او په دې باندې قبضه وکړي، نو باید حکومت له پکار دا چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې دا سی پیښه مخه ته را نشي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان حالات هم هغه شان خراب دي او د ترهګری پیښو دوام نیولې دي. ادارې لیکي چې د حکومت او مخالفو ډلو لخوا وخت په وخت د بلوچستان په حالاتو باندې اندېښنې څرګندې شوې دي او د دې د حل لپاره سیمینارونه، ورکشاپونه او دستوري هم شوې دي او دا غرنګ بیانونه هم را روان دي چې د بلوچستان په حالاتو به زر تر زر قابو ومندې شي. اداري وایي چې په سینټ کې حاجی عادل، زید خان او ظفر الله هم د دې خبر سرګندونه کړی ده چې بلوچستان قتلګاه جوړه شوې ده، د حکومت عملداري په نظر ناراضي، د خلکو شناختي ګډونه چې کول نه رسته هغه وجلې شي او دا چې حکومت او ایجنسی په خوب او د پراته دي. اداري وړاندې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت د دغه ځای حالات ښه جوړولو لپاره د خپلو ذمهوارو احساس وکړي او د بلوچستان د مسلې د حل لپاره یو داسې لار ولټوي چې زر تر زره دا مسله هواره شي.
واشنگتن پوسټ رسپانه په پیښور کې د امریکایي سفارتخانې د یو چارواکي د خلی لیکي د ګل پورس په ښار کې د کونسلګری په ګاډي د ځانمرګي برید وروسته د پاکستاني امنیتي ځواکونو چټکې کاروایۍ له امله د دوی په عمله کې د کسانو ژوند بچ کړل شو. په دې کې دوه امریکایي ڈپلومیٹان او دوا پاکستانی اہلکار شامل دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې دوا پاکستانی وګړي وژل شوي او تریه ویش ژوبل دي. ورځپاڼه د سفارتخانې چارواکي ریچرډ هوګلند د خلیلي کې ډېر مشکور دی چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په مناسب او مسلکي ډول د امریکایي ډیپلوماټانو او د ځایي عملې ژوند خوندي کړ او حفاظتي ځای ته منتقل کړل. ورځپاڼه لیکي په پیښور کې په وسلوالو بریدونو کې ډېر عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي دي چې تېره هفته په یو بازار کې په بمي چاودنه کې یو لس کسان ووژل شول. درس پانی په خبره لدی مخ کې په اپریل 2010 کال کې امریکایي سفارتخانه د وسلوالو لخوا په گاډي کې د نصب شوی او د لاسي بم سره په نخ کړل شوی و چې پکې سلور پاکستانی اهلکار وژل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جاکارتا انډونیشیا کې د ایشیایي هیوادونو دورې پر مهال یاد برید د ترهګری یو بوستلانه کار بلل دي او وی ویل چې امریکا د امریکایي او پاکستانی زخمیانو د روغ صحت دعا کوي. رسپانه په پاکستان کې په ترهګری نظر لرونکي محمد عامر رانا د خلی زیاتوي په 2010 او 2011 کال کې په هیواد کې په ترهګری بریدونو کې 23% کمی راغلی خو په وروستیو کې یې بیا زور نیولی دی. ولخوا کریسچن ساینس مانیټر په افغانستان کې د ماشومانو په اړه لیکي دا چې په هیواد کې غریبي او سیاسي بې ثباتي ده. د طالبانو د واک نسکورېدلو وروسته تر ماشومانو لږو افغان وګړو زیاته ګټه پورته کړې. هغو چیرې په 2014 کال کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد واپس د طالبانو لاس ته لاړ شي نو تر ټولو زیات تاوان به ماشومانو ته ورسیږي. رسپانه په مثبت لور د شوی پرمختګونو ذکر کوي چې پکې تعلیم ته پراخه رسایي شامله ده. دا چې د طالبانو په دور کې د جینکو په تعلیم پابندي وه د ملګرو ملتونو په خبره د طالبانو د واک وروسته د نیمو نه زیاتې جینکې سکولونو ته ورځي. رسپانه د نورو ستونزو په حواله لیکي چې هوارول یې زیات ګران دي او د ملګرو ملتونو د خولې زیاتوي. په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه تر ټولو لوړه ده چې په سلورو کې یو ماشوم د 15 کلنه مخکې مړ شي. داسې ښکاري د نیم ټریلیون ډالرو برابر پوځي مرستې او 55 بلیون ډالرو برابر نیخ پنیغه امداد هم د هیواد په اقتصاد ډېر اثر ونه کړ چې په دریو کې یو افغان وګړي یو ډالر د یوې ورځې په حساب گزاره کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملي حامیر زاده مو اوریدا چې د نړیوالو مطبوعاتو مقاله او نادر ته مهم ټکی وړاندې کول ورزو د دې خبرونه بلې راپور ته. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن ویلی د افغانانو له فیصلې سره سم د طالبانو پر ضد پاسون کوونکو ته وسله هم ورکول کېدلی شي. دا خبره نو موري د امریکایي فورن پالیسی مجلې سره په یو تفصیلی مرکه کې کړې ده. جزئیات یې له عبدالحی کاکړه ورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې خبریال ګارډن لوبولټ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن سره د مرکه په کابل کې د اگست پر 9 نیټه کړي. نوموړي زیاتره خبرې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون پاړه کړي خو د دې ترڅنګ په دې هیواد کې د یاغیانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات ورسره د اتحادي ځواکونو کومک په جنوبي برخو کې کاروایانو او پر حقانی شبکه هم شغیدلې دی. نوموړي په افغانستان کې د طالبان پر ضد ولسی پاسون یو ډیره مهمه موقع بللې. د دې پوینا په دې کې د غزنی د اندړو پاسون ډیر څرګند دی خو د نورستان کامدیش وردګ غور او د شان فاریاب هم د پاسون په حال کې دي. جان ایلن زیاته کړه دا ټول پاسونونه ځای دي او د پدیاړه له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې دي. د دې پوینا دوی اوس د دې څېړنه کوي چې آیا دا قبایلی پاسونونه دي که توکمې زدي او کومې وجه د دې لامل ګرځېدلی او آیا د دې ممکنه حل څه دی. خو جنرال جان ایلن په ډاګه کړی چې که دوی له پاڅون کوونکو سره څه کول او غواړي هغه به د افغان حکومت له لارې کوي. د نوموړي په وینا افغان حکومت له هرې سیمې سره د نوکریو ورکولو، سکولونو جوړولو، صفا اوبو ورکولو یا کلینیکونو د جوړولو په شکل کې مرسته کولای شي. خو کله چې له جنرال جان ایلن وپوښتل شو چې آیا په مرستو کې وسلې ورکول هم شامل دي نو نوموړي وویل هو شامل دي خو د دې فیصله به افغانان کوي. د طالب یغان پرځت د عملیاتو پاړه جنرال جان ایلن ول چې افغان ځواکونه د اتحادي ځواکونو په مرسته زیاتره کاروایي کوي او دوی لا اوس هم مرستو ته ضرورت لري. د دې په خبره دوی پوره شمیر عسكر نه دی برتي کړي او شایي 15 یا 16 نور عسكرو برتي کولو ته ضرورت ولري. د دې ترڅنګ بهرني ځواکونه به د افغان عسكرو صلاحيت نور شکوي او ډیر زیار وباسي چې دوی پایښت ولري او ورتیاوی پر لپسې پیاوړي وساتي. ل جنرال جان ایلن چې کړه د پاکستان د اثر او نفوذ پاړه وپښتل سو نو د حقانی شبکې پاړه خبري وکړي. نو موږ ول د پاکستان نفوذ ډیر مؤثر دی. د دې په خبره حقانی شبکې اوس هم ډیره فعال ده او نظر ور باندې ساتل ډیر ضروری دی. د دې په خبره د روایتي قوتونو او ځنګړو کاروایانو لالاري څه کامیابی ترلاسه کړي او په دنيشتو کې په کابل کې لوی برودونه نه دي سوي. د فارن پالیسی خبريال جنرال جان ایلن پښتلیک په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پاړه ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کول ورکوي. نو د په جواب کې ول چې د نومبر تر نیمای پورې به دا کار وکړي. د دې په خبره په وړاندیز کې به د یاغیتوب د افغان ځواکونو د صلاحيت او د عملیاتو جاج اخلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپني غوړی ورزو. د دې خبرونه بل یو راپور ته په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټاکلو لپاره د انتخاباتو کمپاین شروع دی. په دې لړ کې د ډیموکریټ ګوند پرون خپل رسمي غونډه یا کنونشن وکړ چې پکې د ریپبلیکن ګوند په مخالف امیدوار میټ رومنی سختي نیوکې وشوه. په دې اړه بشیر ګواخ نور تفصیل لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د ډیموکراټانو د غونډې لومړۍ برخه تر ډیره په میټ رومنی تنقیدونه وو. تقریر کوونکو تور لگاوه چې رومنی د منځنۍ کچې ژوند لرونکو امریکایانو په ستونزو نه دی خبر او د هغه پالیسیانو ملاتړ کوي چې اقتصادي مشکلات یې جوړ کړي. بیګا د امریکا د ډیموکریټ پارټۍ په کنونشن یا غونډه کې د ولسمشر باراک اوباما خزي میشل اوباما ویل چې اوباما د خپل سیال د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی په مقابل کې د مسایلو ښه حل لري. میشل اوباما په داس حال کې چې د خلکو په چیغو چکچکو او درون هرکلی کې سټیج ته راغله وویل
باراک د یوې کورنۍ په مشکلاتو پوهیږي. هغه په دې پوهیږي چې د خپلو ماشومانو او نوسیانو لپاره د یو شی غوښتل څه معنا لري. باراک پر امریکایي خوب پوهیږي ځکه چې هغه د همدې سره رلوې شوی دی. هغه په دې هیواد کې د هر چا لپاره یو شان موکي غواړي. د دې پروا نه کوي چې څوک څوک دی، د کوم ځای دی، لسیرې څنګه ښکاري او د چا سره مینه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکې اقتصادي چیلنجونه زیات شوي دي چې له کبله یې کېدای شي د اوباما سیاسي حیثیت یو څه کمزوره شوی وي. خو میشل اوباما د خپل تقریر په مهال ویل چې اوباما اوس هم هماغه سړی دی چې په 2003 کال کې ورته خلکو رای ورکړی او د امریکې ولسمشر یې ټاکلی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې ریپبلیکن ګوند په خپل کنونشن یا غونډه کې چې څو ورځې وړاندې وشوه د اوباما ادارې په بیلابیلو پالیسیو تنقید کړی و او اوس په دې غونډه کې د ډیموکریټ ګوند غړو په خپلو تقریرونو کې د ریپبلیکن ګوند د سرمایه‌دار ماړه او مالدار امیدوار میټ رومنی د ډیرو پیسو په درلودلو او د منځنۍ کچې ژوند لرونکو امریکایانو څخه د هغه په فاصله ډیر زور راوړ. میشل اوباما هم ویل
د باراک لپاره بریالیتوب دانه دی چې ته څومره پیسې جوړوي، بلکې د هغه لپاره کامیابی دا ده چې د خلکو په ژوند کې څومره بدلون راوستلی شي.
لکه د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتیک ګوند کنونشن یا غونډه هر څلور کاله بعد کیږي او مقصد یې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د خپلو امیدوارانو تاییدول او د ګوند د غړو په راټولولو سره خپلې پالیسۍ په یو لار اچول وي. د 2012 کال د امریکای د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ډیموکریټ ګوند لخوا د امریکا اوسنۍ ولسمشر او مرستیال ولسمشر باراک اوباما او جو بایدن د همدې چوکیو لپاره بیا امیدوار دي. د دوی په مقابل کې د ریپبلیکن ګوند میټ رومنی د ولسمشرۍ او پال ریان د مرستیال ولسمشر لپاره ولاړ دي. د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکایي ولسمشر او مرستیال د ټاکلو لپاره به په رسمي توګه د رای ورکولو بهیر د دې کال په نومبر کې شروع کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر نه پورس پاکستان داوا کړی ده چې د قبایلی سیمو په زرګونو هغو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ساسک ورکولو کې کامیاب شوي دي چې د سیمو د راهیسي د نامنی له امله د دغو ساسکونه بې برخې پاتې شوي وو. د چارواکو دغه داوی تر کومه پورې رښتیا دي؟ د یوې وړې دمې نه پس به تفصیل واورئ. ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ پاکستان داوا کړی ده چې د قبایلي سیمو په زرګونو هغو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ساسک ورکولو کې کامیاب شوي دي چې د سمو دی راهیسې د ناامنۍ له امله د دغو ساسکونه بې برخې پاتې شوي وو. چارواکي وایي چې په خیبر قبایلي سیمه کې د جنگ سالار منګل باغ او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله د 2009 کال راهیسې 115,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ساسکونه محروم شوي وو. ایجنس چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد کمپاین د دې ګنګوسو له امله چې ګوندې د دغو ساسکو له امله مسلمانان به په فکري توګه کمزوري شي سخت اغیزمن شوی وو، او بیا په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو هم په دغه کمپاین بندیز ولګولو. د قبایلي سیمو لپاره د ټولنې د خیر ښېګڼې د سرکاري ادارې یو چارواکي آفتاب دورانی ایجنس ته وایي چې د خیبر قبایلي سیمې په باړه تحصیل کې د دوی هدف 15,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکول دي، او په لرې تسیمه تیراکی 2,000 ماشومانو ته دغه ساسکی رسول د دوی هدف ده. دورانی زیاتوی چې دغه هدف 80% مکمل شوی ده، او پاتې 10% به پر اتلونکو سورجو کې ترسره شي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا یو ملک بازارګل اپریدی د چارواکو دغه داوا ردوي او مشال ریډیو ته زیاتوي.
حالات داسی چوک نشی تر، البته داسی وی لکه لنډی کتل سره کوم علاقه نږدې یا بازار څخه خیر متویل شي یا داسې اطرافو کې نور بنیادی طور چې کوم د خبرې شانسې ایریا نه اپری دو ایریا
خو آفتاب دورانی وایي چې د دوی د ګوزن د ساسکو ورکولو ټیمونه د پوز د سرتیرو په حفاظت کې د غوسی متزي. دورانی وایي چې په دې لړ کې دوی د ځینو وسلوالو ډلو مشرانو او قبایلي سیمو سپین روبو سره هم خبرې کړي، او د هغوی لخوا ورسره په دې لړ کې مرستې هم شوې دي. د لانس میډیکل جرنل د یو راپور له مخه په دغه کمپاین کې د ځن له امله تیر کال په پاکستان کې 198 د ګوزن ناروغان او په 2010 کال کې 144 د ګوزن ناروغان پیژندل شوي وو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو خکولی او خسته سیمی سواد تا. په سواد کې که هم حالات اوس په خکېدو دي، خلکو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړی، خو د سواد سیمی استادانې او دغلته ښځینه کارکوونکي وایي باید حکومت د پخوا په رنګ د یوې داسې ټولنې لپاره زیات کار وکړي چې دوی پکې ځان محفوظه احساسوي. د دې رپورټ تفصیل زموږ د همکاري فرخنده وزیر ناورو.
د خیبر پختونخوا په سواد ضلعه کې د تیرې بدمنۍ وروستو حالات اوس په خکېدو دي. د سواد اوسیدونکو وایي تیرو 15 کلونو کې خاص کر د جینکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید. د سواد اوسیدونکو وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کارکوونکي په حالاتو پوره باور نه لري. په سواد د یو سکول استاذه ګل خاندان وایي سواد د خیبر پختونخوا یو په هغه سیمو کې راځي چرته چې د ښځو د تعلیم شرح تر ټولو زیاته ده، خو بدمنۍ د دوی کاروزګار سخت متاثره کړی، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ښځې له کوره بهر په کار کولو او یا نجونې سکولونو ته په تګ کې مشکلات لري.
بعضې خلک داسې ډېر زیات وېرېږي چې کېدای شي بیا د حالت خراب شي او بیا د مسلې جوړېږي. ډېر زیات نقصان رسېدلی ځکه چې په شیو او د جنګو تعلیم خو بالکل ختم شوی و خو د اوس لپاره خو داسې په کار ده چې زمونږ په خپلو کلیو باندې یا په خپلې ضلع تحصیل په سطحه باندې کمیټیانې جوړ شي او هغه بیا ځي زمونږ د خویندې وروڼه اویر کړي چې هغو ته پته ولري چې اوس بالکل امن دی او تعلیم د ښځو لپاره له ټول نه زیات ضروري دی ولې چې له یوې ښځې تعلیم د ټول کور تعلیم دی.
د تېرې بدامنۍ وروستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادانې هم په سواد کې کار کولو ته غاړه نږدي. د سیدو شریف تجنکو د کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې 14 تجنکو استادانو پوسټونه خالي پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي.
ڈگری کالج کی فرسٹ ایئر کی فرق دا بہت سبجیکٹ یا دا ویتنس یا دا اسلامیات زمگا وقت ضائع کی گیا مسیحی نشتی اور اسلامیت
په 2000 کال کې په سواد کې د نجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې به کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او نجونو د سکولونو ودانۍ ړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانې له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړې شي.
حالات داسې وو چې لکه مطلب مونږ ته ډېر زیات مشکلات وو کنه خلک په روزونو کې یاره وه مطلب مونږ سره مونږ به چې هغې کورونو ته لاړو خلک به زمونږ نه یېرېدل ځکه چې هغوی په دې کشمکش کې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کې بیا هم هغه شانتي شي که نه نو زمونږ به بیا څه کېږي. نو هغه ټایم لوګون ته زمونږ لپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه مونږ لکه مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل اوس خو شکر دی رو ټایم تېرېږي.
په سواد کې په تېرې بدامنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه و پرېښ خوده او ګل خاندانه وای باید حکومت د داسې خزو د کارستای نه وکړي
او څنګه ډېر خیان دي په کورونو ناشته وي څنګه بچیانې چې وي هغه د سکرین نه خلا رشي وي په کار د دې په دغه کم خراب حالت کې چې کوم خیان د خپل دی او بیا نه کړي د خپل روزګاری مخ کې په ول دي لا دې د مسخ حالت په وجه چې په کار کې هغه څه نه
د سواد اوسیدونکي وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په ښه کېدو دي خو باید حکومت د سواد هغې پخوانۍ ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یوه ښځه ځان محفوظه احساس کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات د سیلانۍ سیمې نه پس مبوزما د شمالي وزیرستان رزمک سیمې ته چې برطانوي تاریخ پوهانو ورته وړوکې لندن ویللې د دغې سیمې په رزمک کې د ځایي مشرانو او عام ولس ژبه غونډه او وروستو لاریون شوې چې پکې د رزمک کیډټ کالج واپس دغلته د بحالې او په رزمک هسپتال کې د صحت سهولتونو پر ځای کولو غوښتنې شوې دي. نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
په شمالي وزیرستان رزمک کې د فلاحي تنظیم وحدت اوریخیل د سیوري لاندې د کیډر کالج رزمک د بحالۍ او رزمک هسپتال کې صحي سهولتونو فعالولو په لړ کې یوه لویا غونډه او وروسته یو لاریون وشو چې پکې د سیمې مشرانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. دوی د دولت څخه غوښتنې وکړې چې رزمک کیډر کالج د غلطه بحالېدو سره سره د رزمک هسپتال کې صحي سهولتونو په اړه دولت پاملرنه وکړي ځکه چې دولت یو طرف ته قبایلو ته د جدید سهولتونو او قلم ورکولو دعوی کوي خو د دوی په وینا دغه سهولتونه د دوی څخه واپس اخیستلی شي. فدا محمد مشال ریډیو ته وویل چې د نن غونډې مقصد د کیډر کالج رزمک واپس په رزمک کې بحالي او د رزمک روغتون فعالولو په لړ کې دی.
سپیشل چې کیمن نن غونډه وشوله دغه غونډه مقصد دا دی چې کوم توري خیل په یو اوس په یو اتفاق دا قبیله کړله چې کیډر کالج رزمک د دې مش اساساتو سرمایادو او پہچان دی. نو دا کیډر کالج مش پر رزمک شه غوړي او بل ور سره چې کیم هسپتال دی دا باندې عربینا پیسې راګوري مش د ګورنمنټ نه مطالبه کی چې دا هسپتال د غریبونو دی دا ته سټاف هم پیراشي او سراج کیم الات یادو تروری دی کالج و د اسپیټال به شو مونده اومیش کوم احتجاج ها کی
نور محمد وای چې درزمک هسپتال تش بیلډینګ یا ودانای ولاړه دی چې پکې د صحت هي سہولتونه موجود نه دي.
لکه سرنګ چنیر پاکستانیونه حق ته داس قبایل میج غدا غس حق ته اسپیټال خوشتانم خوشتا خو اسپیټال شیو شای نه اسپیټال خو غوی چې پښه ډاکټر وی دوی پښه میج اسپیټال صرف نوم د صرف بیلډینګ د خشتې دی چاجر دی. درزمک 40-50 هزار بودی چې میج یو ملری ټیز د برام ایران شاته یا یو ډیلیوري کې برا 70-80 کیلومتر میران شاه تدری میچا غا ډیر لاره دی.
ملک ولوالی خان وای چې دولت کم سہولتونه ورکړې دي د پامای غرزې دلی دي چې ولسته کوم فائدہ نه راسي
مشه د کیم اتفاق کړای ځای زمير ودا تند کړای چې مشه شر انتشار جوړوي حکومت مشه سہولتین رو کړی دي خو د کوي ونه چې لاګه کې چې غونه وی ابو هوا خوري مزکه نه ولي وی خو میوانه نسی مشه چې کیم شي نه رو کړی دي دغه ټوله میوانه ستا کسا په ځونی مشه په دولنه نه لیکل کو چې تعلیم نه بغیر کنه مو ابو دین شي موت کلام یې رو کړای ځای کني کلام خو په لوشه دای خو چون چې موت لیکل نو په حق باندې لاګیا یا د حق ځایګه پر غوړو چې پر بمشه سلوي
احمد ګل وای چې نوې سہولتونه خوسا هغه شتا سہولتونه هم ورنه واپس اخیستل شي
حکومت وی چې کلام لستا کزه کلام سرنګ لستا کوم چې نړی علاقې شي تعلیمي ادارې ورکړيږي همیش نه وخستې شي ولټا مشتا ټپکر پر لسکایي همیش نه کلام لري کوي
کلام او چې د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمه دفتر سره تماس ونیو چې د رزمک هسپتال صحی سہولتونو په اړه موقف معلوم کړو نو د تل پشان د دفتر ټولې نمبرې مصروفې ساتل شوې وې او د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د رزمک اوسیدونکي وایي چې د غلطا په لوی کچ آبادی د پاره رزمک یوازنی هسپتال دی چې پکې نه ډاکټران او نه د صحت کم سہولتونه موجود دي لہذا د صحت محکمې چارواکي دی په دې اړه خصوصي پاملرنه وکړي دوی د دولت څخه دا غوښتنې هم وکړې چې که دولت دوی ته په لاسونو کې د ټوپک پر ځای قلم ورکول غواړي نو د کالونو راهیسې د غلطا جوړ کړی شوی رزمک ډډ کالج دی واپس په رزمک فعال شي
اور جن کو تاسو مشال ریډیو تا وګیوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیغو د دغو سیمو نه د ترهګرۍ خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک د هیواد نورو برخو ته کډه شوي چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته تللي په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان نه هم په زرګونو کورنۍ کډه شوي وي چې په کې څلوېښت زره واپس خپل سیمو ته تللي او ښه مطمئن دي خو اوس هم د دغې سیمې ځینې خلک خپل سیمو ته د ستنېدو نه ډډه کوي دا چې دوی اندېښنې لري او که څنګه رپورٹ کیا ورو
حکومتی وکمن ویائی چې د طالبانو خلاف د رائے ایجاد اپریشن پواجا چې د سولی وزیرستان کو مسعود قبایلون د وطن نور سیمو تبای دلی هو هغه شامل څلور زره کسون واپس لږدولی شوی دی چې کوم په خپل کلیو کورونو کې خوشحال او مطمئن ژوند تیروي خو په بل پلو او سنجا پلکونه داسې قبایلون شته دی چې هغه واپس تک ته تیار نه دی په دا اول سره دا قبایلون څه خطرې محسوسوي او سرنګ غوت نیوکه لري په ډېر اسمیل خان شمیش د سویلی وزیرستان له داد سیمه یو قبایلی احمد ګل ویایي
چوک یې چې په غرشه احمد ده او راته طالبون اشته فوجون اشته ده جنگ او جګړې هوي چې دا سه حال وي به چرنګ واپس لای شي
د مکین یو سي دن کې ایوب ګل خبرو ته هم غوژوند سه
وطن جنگ ولا لای دی په وزیرستان شي چنه دی روپته دلاته په ډېر اسمیل خان ټانګ شي خو په مزدری بندو چیرې د ایج بیگا ماڑے و گاٹی پغرک شے خود ریزی دارا کھا نشتا کا واپس لڑلی بیا پجوند پر تاغیر وی پدا نا خدا شادو چے واپس نشی لڑ
پدا غا با رکش می چے دے شبی خیلو دی سی می یو قبائلی بو خان نا پشتنا وکڑا آغوی پدا رنگ زواب وکا
امو دے ما کندی خروب چے زب وزرستان تا پدا غالا شے واپس لڑ شے چے پوس سکت للی دی آہا ایرون والا پھور دی آ بلکل ندی خشول دم را چک پوستینا و تلوشی
وزیرستان
سے چروخ پوتے ندی کورینا رنگ ویڑے رنگے دی پاٹھیون باتی دی پیدا سے عرش و زوان چرنگے تیری بس تیر سے
قبائلیانو دغا خبر میں چھ دے سولی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان صافی تبڑان دے کھڑے آغوی اویل چھ ہیس قسم خطرے نشتا قبائلیون دے بیغم غصہ واپس را درومی پسیمکش موجود دے پاو سرتیری او دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی بعد دے دوی دے مال سر ژغورنا کوی
وزیرستان
دے اوال پر سیر وزیرستان شاہ بیا با دوی دے چا دے امداد نہ بغیر پو واپس تک شے نہ وختیا ون کی
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته وګی او اوس وخرا غلې دې د دې نه ساته خبرونه په اخر کې د خبرونو لندېسته ورجو فرخنده وسیرت.
افغان چارواکي وای په نیټو ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو حملو له وجې یو شمیر د افغان امنیتی ځواکونو عسكر نیولی او یا یې لکاره لري کړې دي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یو هلیکاپټر د لویدلو په پیښه کې د احساب دوه عسكر وژل شوي. طالبانو ویلي دغه هلیکاپټر دوی په نخه کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت په پرونی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او یا ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله وای د ترهګرو خلاف د مقدمو په تحقیقاتي عمل کې اصلاحات کوي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات ګوند په شمالي کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورسني کمی کنونشن پرانیسته کړې ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په چین کې د صدر هو جینپینګ سره لیدل کتل کړي دي او د مصر ولسمشر محمد مرسي ویلي باید د شام صدر بشار الاسد زر تر زر واک پیک دي او عربي نړۍ ته دغه هیواد مسله هوار کړي.
اوریدونکو د کابل نه تر کراچی او د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو د خبرونو د اوریدو لپاره یو جهان مننه. خپل درنو سره شریک کړئ چې د خبرونې تاسو لپاره نورې څومره کولی کولای شو. د دې خبرونې نه پس به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو نشریات هم په دې سپو باندې اوري. خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخنده وزیر او د مو تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترکې. خاد آباد او بریالي اوسئ.